څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړی. السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې خپلې دوه مهمې اړې وساتي او تمه ده چې د افغان سولې پر اجنډا په دوحه کې خبري ژر پیل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
دوحه کې راتلونکو اونۍ د بین الافغاني خبرو پر اجنډا بحثونه پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوي زور زیاتي راپورونه څېړي، او د امریکا برحاله ولسمشر یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د راتلونکو اونۍ له پایله به د دوی او طالبانو ګډه کاري کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. د دولت د مرکچی پلاوی غړی او ویاند نادر نادری وایي د دوی لخوا به د بحث وړ یوه اصلي موضوع په افغانستان کې اور بند وي.
تصمیم ونیول سو چې د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلی چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
دوحه کې دواړه لوري له نږدې درې میاشتو خبرو وروسته پرون د بین الافغاني خبرو پر تګلارې سلا شول او عمومي ناستې وکړه. ملګرو ملتونو، ناټو، امریکا، پاکستان او د افغانستان د دولت بیلابیلو شریکانو د دغه پرمختګ هرکلی کړی. له دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو مرکچیانو هم ویلي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې پر اوربند بحث کېدلی شي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړه شوې غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومې لوی اډې دي چې امریکا یې په افغانستان کې ساتي، او نه هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پیښیږي، دا به د امریکا د نوي منتخب مشر جو بایدن په اداري پورې تړاو ولري. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوي زور زیاتي راپورونه څېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغې ویډیو کاروالۍ معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتی پکې ښکاري. دغه ویډیو تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. ایراني چارواکو تر اوسه د خپرې شوې ویډیو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په ایران کې څو ځله له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی شوی چې هریرود سیند ته یې ګزارول او پر موټرې ډزې تازه او لویې پیښې وې. نږدې شپږ میاشتې مخکې تهران ته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر د سفر پر مهال ژمنه شوې وه چې له کډوالو سره به د تاوتریخوالي پیښې نه تکرارېږي. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراود ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی دی. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې د ولسوالۍ بازار او ټولې دولتي ودانۍ دا مهال د افغان ځواکونو په لاس کې دي. شیرزاد وایي د عملیاتو د ځنډ لامل دا و چې دوی ملکي کسانو ته له مرګ ژوبلې ویره درلوده. محمد عمر شیرزاد پر بې ځایه شوو خلکو غږ وکړ چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. شاوخوا شل ورځې وړاندې دهراود د طالبانو لاس ته ورغلی و. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په یوې نوې ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. په دغه شپږ څلوېښت دقیقې ویډیو کې چې بېګا د ښاغلي ترامپ پر فیسبوک خپره شوې، ترامپ دا خبرې خپلې ډېرې مهمې څرګندونې یادې کړې دي. نوموړي سپارښتنه کړې چې ستره محکمه باید هغه څه وکړي چې د هېواد په ګټه وي او د ټاکنو پایله لغوه کړي.
What was called election day. Now we have
مونږ په خوا د ټاکنو ورځ درلوده، خو اوس د ټاکنو ورځ اونۍ او میاشت لرو. د ولسمشر په توګه زه تر دې بل لوړه دنده نه لرم چې د امریکا د اصولو او اساسي قانون دفاع وکړم. له همدې امله زه ژمن یم چې ټاکنیز سیستم خوندي کړم، هغه سیستم چې اوس تر همغږي برید او کلابندۍ لاندې دی.
ترامپ یو ځل بیا وویل چې د امریکا د نومبر د درې منیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنې شوې دي، هغه ټاکنو کې چې سیال جو بایدن بریالی اعلان شوی دی. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووډ 19 ناروغي لامل په روغتونونو کې د بستر شویو ناروغانو شمیر له یو لک واوخت. دا په ټول امریکا کې د دغه ناروغي لامل د بستر شویو یو نوې ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالان تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا وایروس لامل هم 2023 پرون مړ شول چې دا هم یو نوې ریکارډ دی. او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباغ په جګړه کې له اسیر شویو ارمنی ټبره سرتیرو سره ناوړه بشری چلند شوی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل ډبول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډلې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوی. په راپور کې راغلی ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې یو شمیر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سکانو او لغتو وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوي ارمنیان مجبور شوي چې د آذربایجان بیرغ کل کړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ستاینه وکړي او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپکې سپوري وایي.
او سجی رډو په منسنی سپه دوله شپږنی بیا وی اف ام سلا شاریه پینځه واشنگتن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي خو دوی اډې ساتي. دا کوم اډې دي؟ وړاندې به واوري. په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي.
د دوار خواو له طرفه یو ګډ کاری کمیته خپل کار په شنبه په ورځ پیلوي.
د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی. کپلار مور په کور کې جګړې کوي پر ماشومانو به یې اغیز شوی.
دا د دې باعث ګرځي چې د غیر اتلون کې ماشومان ډېر روغتي او ډېر خشن وي.
لا یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خبرونه کې به د ماشومانو د سکار ناروغي په اړه واوري.
دا سوا چوار چوش زیرشو نس سلوش پیسبی و تلیف زیرشو دغه نه اخر کې کای شوري کتاب ورغلا درې مې سره مش پدو.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې وکړه چې په پلازمینه قطر کې د افغان سولې خبرې نوي پړاو ته داخلي شوې دي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل واشنگتن له افغانستانه د 2000 عسکرو د ویستلو نوروسته هم په دغه هیواد کې خپل دوی لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم یې دې ته اشاره ونه کړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي، خو دومره یې وویل چې څه چې وروسته پیښیږي د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا د دغو لویو اډو مربوط ځینې وړې قرارګاوي هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي مخکې 2000 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درسیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له ویستلو وروسته هم د افغان پوځ روزنې او د القاعده شبکې او داعش په وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخل شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرزالعمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوي غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړي دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لری کولو په برخه کې جدی دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقه ته سره ورسیږي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په هکله تصمیم نیسي. د ناټو سرمنشي وویل کچېرې په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناټو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیز په وینا واوریدل چې امریکا به په افغانستان کې دوی پوځي اډې وساتي، خو جنرال مارک میلی دا نه دی ویلي چې دا به کومې اډې وي. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتو په برخه کې سرسلاکار نبی مستاق ازادي راډیو ته د دې اډو په اړه وویل.
بګرام کې دوی ډېره سرمایه گذاري کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغه دوه مهمو اډو نه وي. د دویم اډه مشکله ده، څو ځای دي، شاید هلمند وي، شاید غوی بلخوی، نو نه پیگم. خو پخوا هم دوی ته نه هدی ورکر شوی وی، اوس چې دوی وایي چې دوه مهم عدی و نوری وڑی عدی، اگه وڑی عدی با شاید بیاد اندازه با بیا هم اگه نهو عدو تا دیر و نگدی کی، نو دغن طالبان خبر دی اگه پخپل دوی سا په مصلحت سره دغه اضافي عسكر چې پاتې کیږي دا یې مر سره منلې ده، او دغه اډې یې مر سره منلې دي. د حکومت له خوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دی نشر شوی.
شغل مستقبلي باور دی چې طالبانو په افغانستان کې د امریکایانو د دوو اډو له موجودیت سره مخالفت نه دی کړی او په دې برخه کې موافقه حتی کړې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي پلاوی وایي چې د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به په دوحه کې د خبرو د اجنډا اساسي کارونه پیل شي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه. ډیوان نادر له کابله راپور لري.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پر تګلاري له هوکړې وروسته د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دواړو لورو ترمنځ د شنبه په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پایل خبر ورکوي. د دې پلاوی غړي نادر نادری د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاری کمیټه به د شنبه په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عام افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. تیره ورځ د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه شوي او وروسته له دې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې هرکلی نه یوازې د هیواد دننه وشو، بلکې امریکا، ناټو، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو یې هم هرکلی وکړ او د جګړې له ښکېلو خواوو یې د اوربند او تلپاتې سولې ته د رسېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د تګلارې پر سر هوکړې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته او سولې په لور ګامونه لنډ کړي دي.
د طالبانو په دې خبره پوه شوي دي چې جنگ د مسالې حل نه دی، ډېره برخه جنگ زمونږ د دې باعث ګرځېږي چې لکه نور مرانه راشي. او د سولې خبره نه درېږي، د سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کیږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان به بیا د اوسنی وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغیر راولي.
د چهار شنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلي و چې د مذاکراتو دواړو لوري ژمن دي تر څو د سولې په برخه کې خپلې رښتینې هلې ځلې ترسره کړي، خو د جګړې د کمښت یا ورکم په اړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې په اړه د اجنډا بحثونو ته په تمه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوي پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغېز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکې سړېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1,000,000 معلولین شته چې اکثر یې د جګړو او نشتو له امله معلول شوي دي. د دوی لویه برخه کار نه لري، خو یو شمېر داسې کسان هم پکشته چې کار کوي او د خپلو کورنیو یوازینی سرپرستان دي. د کورونا وبا هم د دغو خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. نن د دسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ ده. فیروزی عزیزی په کابل کې په دې راپور کې له یو معلول سره خبرې کړې.
سره لدې چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي هر ورځ د معلولینو شمېر زیات کړي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. 34 کلن محمد نسیم هم له دغو جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د یو توغندي د لګېدو له امله معلول سه. د دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یوه پښه پرې سوي دي. اوس سره لدې چې معلول دی، خود خپل 15 کسیز کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړي ده.
چوکیدار کار میکنه
زه چوکیداری کوم. د افغانستان د معلولینو همدا حال ده. دغه هیواد معلولین کند او شهیدان ورکړي، خدا شرایط چې ګورو د افغانستان د معلول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار پیوڅنډه کې پیورستران کې کار کوي. د کورونا وایروس خپراوي د نسیم ځوان هم له ستونزو سره مخ کړی. د انداسي ورځ را یادوي چې دغه وایروس د خپرېدو له امله خپل کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
رستورانتونه تړلي وو ځکه چې کرونا وایرس هغه مهال زه وزګار وم. تر دې ځایه به چې راغلم هوټلونه به تړلي وو. خالي به تلو راتلو، تنخواه مې نه لرله. څلور میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس نه مې ستونزه یو څه حل شوه، خو دا دې بیا وایي چې کرونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړي او ان دا چې خپله دولتي کلنۍ تنخواه یې هم ټوله نه ده اخیستې، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې سوي دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لا لاسی ټکو غرفونه د خوراکي ټکو همدارنګه د مرکز په ګډون لا والیانو سره په همغږي په ولایتونو کې هم د کاري زمینو لا برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې د ما شاوخه 9000 کورنۍ برخمنې شوې دي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو له مخې د مهال په افغانستان کې 1,000,000 طبي او جنگي معلولین شته. دغه وزارت وایي له 2,780,000 جنگي معلولین سب دي چې هر کال تنخواګانې ورکول کیږي. بل خو د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10,000 کسان معلولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا ویروس د دویمې څپې خپراوي خبرې کیږي، نسیم او د ده په شان نور معلولین اندېښمن دي چې کیدای سي راتلونکي کې هم د دغه ویروس له امله د تیر په شان د دوی ژوند له ستونزو سره مخ سي.
بیا هم د معلولینو په اړه، د روزګان په مرکز ترینکوټ کې په یو کورونه کې څلور نابی نایان دي، خو هر نابینای ځان ته ځانګړې وړتیاوې او استعداد لري. دا کورنۍ چې سخته بې وسلې ده وایي چې یوازینۍ هیله مو سوله ده. لا ترین کوټه د سجرړو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
دا دریاو د سولې پاړه دا ترنم د ترینکوټ شار په څندګي په یو خټین کور کې دی. وی کورنۍ د څلورو نابینایانو مشرور شلکلن سیدولی وهی کوچنی ورونه یې ورته له مسکا څخه په ډکه خوله چکچکی وهی. شلکلن نابینا سید ولی چې د دریا او غزل ویلو زیات مهارتونه لري، ازادي راډیو ته ویل چې په دې دریا او ترنم هغه دردونه بیانوي چې جګړې پر ژوند خپور کړي.
بشیرونو دا سندر دا شو ما خپل ته لا جوړه پر روزګان کې دا سول را ولي خپل ته دا شیرونو خزه د جره فار جوړوم شوور دا ټک تک ټک ورکسي او دا جګړه ورکسي نور پر روزګان کې ورور وینه و دریږي دا سول د خپل پاک راوي.
د سید ولی یو 15 کلن یو 8 کلن او یو 30 کلن خور مریم هم نبینه دي.
قران الحکیم ان کلم من المرسلین
دا بیا ته کلن نبینه کریم الله دی چې د درس ویلو سره زیاته مینه لري. په اورزګان ولایت کې که څه هم د نابینایانو لپاره کومه ښوونځی نشته، خو کریم الله ښوونځی ته د خپل کلی د نورو ماشومانو سره ځي او وایي چې په یاد څه زده کوي. کریم الله وایي تر ټولو په دې زیات خوشحاله دی چې په ښوونځي کې ښوونکي نور زده کوونکو ته نصیحت کوي چې په نابینایانو ملنډې مه وهئ.
دا زما یو خور مې بیایي الله ته معلمان په یاد درس راته وایي، کور یې ودان ډېر کوښښ راسره کوي، ما ته وایي وایي ته راځه په یاد درس وا.
د دې نابینایانو پلار څو کاله مخکې په ناروغۍ مړ شوی او سرپرستي او پالنه یې مور نازو ته ورغاړې ده. نازو وای زامن او لوری لمور نابینا پیدا سوی، خو له دولت او بډای خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې نابینایانو په پالنه او درملنه کې دي ورسره مرسته وکړي.
تکلیف را کوم نه ما د دې جام د جامیا په تکلیف زایم، د خپل په تکلیف زایم، د خوراکي په تکلیف زایم، را کوم بل از څنګه درته وایم دا واسه سمانه ته لاړه دا صدر دې جړنګ جړنګ واسه ته مال په لاده خدای دلک دې پزاب کنه سپک وشکندل جاته کې دا حساب دې وروره کتي باسي پلای پکشي دې.
په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د یادو نابینایانو درملنه په افغانستان کې ناشونی ده، خو په بهر کې درملنه کېدای شي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل یې له اویغور او ترکمو مسلمانانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کړي.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر دوهمه نیټه اعلان وکړ چې د نساجی چې د شنجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري، د دې هیواد 13% او د نړۍ شاوخوا 6% نساجی تولیدوي. دا د چین په شنجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولی وو او دا شپږم شرکت دی چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګ لخوا په شنجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاو تولیدات منع کړي. د امریکا حکومت وایي په شنجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شنجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړ چلند د امریکا سوداګر او مصرفونکو دواړو اغیزمن کړي. د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسي پزیر کارګران زیانمنولای سي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمه تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محلسوي چې د امریکا متحده ایالاتو سنې ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای ته رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقرراتو غور کوي چې په شنجن کې ټول تولید سوي اجناس د اجباري کارګر تولیدات ونوموي او لدې کبلې د امریکا متحده ایالاتو ته د غو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
ستاسو لا پیغامونو
زه به طرح په خدا پر وروت خزان وو اوس کوم نن څه چې دا غوښمه په ځای کې دا سره وروت چې دا راځي له ګور په نام باندې تلیدان په څه نه اخلي دا ورځ سمکه په څه نه اخلي او دلته بس دغه سړک باندې نه خيار زه تا ځای جوړ کړل نور نه دغه فراده دغه سړک چې په دې باندې ځای نه ست کوي ټول موږ هغه ماته دغه د ټاکس څه اوس سره کوم څه کوي دا اوس ښه دی نه لري نه یې یعنی تاسو ری نه لري نه څه نه لري نه تر دې چې پر سوال دی دا وڅې ستاسو دا اوس هغه دا فراده په خپل نه چې دغه څه دې ته چې نور کار نه کوي ځنګ نه کوي اندب نه راوځي تاسو دا ما پیغام او تاسو راوړل او سلام ماسه سلام علیکم
بله عزیز اسلام عزتیم دی ورداد ولایت جنسی لسوالی خمی اړیکه در سره نیولې دی دغه د مرزدي معیدین سره هیڅوک هم کومک نه کوي نه حکومت نه نورې خیریه مؤسسې ستاسو د رادیې له لارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسالې په دې کام کې او دغه د مرزدي معیدینو لپاره د هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي ځکه مرزدي معیدین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. وسلام
زمات روانه بل احمد ونامه خبرې کوم له غیراتو سکندر کابل پر لاره باندې د مکوره لکه د جنډا د اجازه په حساب پوښتنه زموږ مر ډیر پازا به موږ خپل د غټ پټر مټر روان یم د کلا چم د غره کم نه نوړک په نامه یو پوسټه د در مټر د 2000 افغانۍ زر افغانۍ وړي دا سم کور کم د 2000 افغانۍ وړي نن ما دا ورور شروع دا غیره د یو یو سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو خو مخکې تر دې چې اسمي سنو ته مخ کړو یو جالب مطلب لرو. ټیکنالوژي نه یوازې په شهرونو کې د خلکو ژوند بدل کړی بلکې اوس په کلیو کې هم د رمو په سرولو کې ورڅخه استفاده کیږي. په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو لري د حیواناتو د څار سیستم رامنځته کړی دی. ملالی بشیر په دې اړه له نورو جزئیات سره.
دا ژغ د یوې ډرون کیمرې دی چې د شپونکي په توګه غواوی پیایي. اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپوغه پانه اوریدل کیږي بلکې پر ځای یې له ډرون کیمرو استفاده کیږي. دا ډرون کیمرې له لیرې په ریموټ کنټرولیږي. ډرون کیمرې په هوا کې غواوې څاري او په ژوندۍ بڼه یې ویډیو د غواو څښتن ته لیږي. د اسرائیل نوام ازران د بی فری ارګو شرکت مشر دی چې د ډرون کمرو په واسطه حیوانان څاري.
د شپون یا سپی په پرتلا ډرون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغه د فشار احساس ونه کړي. یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغه مړه روغي.
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د ډرون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا ښودلې. متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې. دا شرکت چې د اسرائیل په روش پینا سیمه کې دی پر خپلواکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي.
له دې طریقه خلک کولی شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي، لارې او هغه ځای انتخاب کړي چې د غواو ګله پکې راټولېږي، او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي.
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت، پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بیلابیلو سیمو تیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي ک د شنبې پر طالبان او حکومت اور بند وکړي د سولې خبرو ته به هیله پیدا شي کنه خدای پاک دې پر افغانانو رحم وکړي. عزیز زابلای له زنجیر لیکي د سولې د خبرو پر اجنډا به څومره وخت خبري وشي، خدای ته وګوري بیړه وکړي څومره نور افغانان به د جګړې قرباني شي. سخی بادشاه شاهین له ځاځي میدان لیکي طالبان دې بی ځایه پلمې نه کوي، اور بند وکړي بیا دې د سولې خبري. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکلی دی له طالبانو په جدي توګه هیله کوي چې د افغانستان له حکومت سره روغ وکړي، کنه هر افغان چې مري مسؤلیت پیدا د پوینا د طالبانو وي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی دی که خدای کول طالبان او حکومت په شر د سولې خبري پیل کړي. خپلواک ساپای د لغمان د علشنګ نه پراسته ولې سمس کلی کی سوله په سوال او په بهر کې په 15 ستوريزو هوټلونو کې نشته ترلاسه کولای. په شهرونو کلیو باندې کې باید د سولې لپاره د خلکو ذهنیت چمتو شي. او باید پراسته ولې سمس کلی کلی دي د سولې لپاره تر هر څه مخکې اوربند مهم دی. باید طالبان او د افغانستان حکومت په اوربند موافقه وکړي او ژر تر ژره اوربند وکړي. د د پوینا حتی د شنبې تر ورځې چې په اجنډا خبرې کې چې باید صبر ونشي. تازه خان سمسور له ننګرهار پراستولې سمس کې لیکلي دي، افغانان د سولې ارمان لري، طالبان دې دغه ارمان د دوی ور پوره کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. البته دا یادونه هم وکړم، ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي، او په انټرنیټ کې هغه دا راپورونه متن بستل شي چې ازادي راډیو له لارې خبري شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسد الله الدین څخه.
په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د راتلونکو نوې لپایله بعد دوی او طالبانو ګډه کاری کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. دغه پلاوی وایي چې دوی له خوا به د بحث وړ یو اصلي موضوع په افغانستان کې اوربند وي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر لره کومول ورسته په دې هواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. د خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز کړي ده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې افغان کډوالو سره د ادعا شوی زور زیاتی راپورونه چېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغه ویډیو کاروالی معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتی پکې ښکاری. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراوود ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. دغه ادعا د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد کړي. دهراوود شاوخوا شل ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ورغلې وو. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه نوې ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې دي. د ویلي چې په دغه ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کوویډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوښت. دا په ورځنۍ کچه د بستر شوو کسانو په کچه کې یو ریکارډ دی. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباغ په جګړه کې له اسیر شوو ارمنی ټبره سرتیرو سره آذربایجاني ځواکونو ناوړه بشري چلند کړی دی.
ل اسد الله الدین څخه په مننې وس بیا هم خبرونه لرو. سپورت خبرونه امید زهیر ملي وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د شطرنج ټاکنیزي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي دا سیالۍ 13 ورځې نه وخته پیل شوې دي چې یو اونۍ به دوام وکړي. د دې کمیټې وایان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له 28 ولایتونو څخه شاوخوا 300 تنه د شطرنج لوبغاړو ګډون کړي. خغلې پیمان زیاتوي دغه سیالۍ د شطرنج ملي ټیم لپاره د غوره څیرو د پیژندلو په موخه جوړې شوې دي. شطرنج چې په نړیواله کچه د ذهني ورزش لپاره مهمه لوبه بلل کېږي بشمیره مینوال لري. افغانستان هم په دې برخه کې ملي لوبغاړي دیا وخت نا وخت د سیمه په کچاو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې د کرکټ یو معیاري لوبغالي جوړیږي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ نن ازادي راډیو ته وویل د غالو غالي په ډیر چیري بزمګه کې د مالی وزارت پراختی بودیجی پاتش 5 میلیونو افغاني جوړیږي. خغل لونګ زیاتوي د کرکټ دغه لوبغالي با په یو وار د شاوخوا 15000 نندارچانو د زایدو ظرفیت ولري او چاري وي په یو کال کې بشپړ شي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلینو د معلوماتو لمخي د لوګر ترڅنګ په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په معیاري لوبغالو کار روان دي. پنیک دی راتونکو کې به جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د سریلانکا د کرکټ د غوره لیګ یا ال پی ال د سیالیو په دوام نن دوه سیالۍ کې لومړی لوبه به د ګالی ګلیټرز او جپنا سټالونز او دویمه لوبه به د دمبولا ویکینګ او کینډی ټاسکرز ترمنځ وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمیر لوبغاړي هم په دې لوبو کې لوبیږي. دا لوبې چې نن ناوخته کېږي افغان لوبغاړي آفتاب عالم، سمیع الله شینوار، رحمت الله ګوربز، نوین الحق او حضرت زازی پکې لوبیږي.
وړاندې د کور کلی په پروګرام کې د کورنۍ د مشانو د اختلافاتو مسله چېړو چې پر ماشومانو به یې اغېز سوي. خو مخکې تر دې چې دا اونیس پروګرام خپور کړو له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې د ماشومانو د سکاروي د ناروغۍ په اړه اورېدلی شي.
ا
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور ته بیم کوي، پنځم کې دوامدار همداسې کنه مسلسل درې ته بیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنۍ او د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلیو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چوار چې وشه ځیر شو، داسې څلوېښت شپېڅوي وتلې وسې ځیر شو، دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغله، درېمه سلرمه شپه دو املا به پرې تلله، داسې به راتلم نه، داسې به پرې راغله، داسې به وکړو سې، داسې نه مې به ورات ی دغه خپل ځونته داسې نکاره چې ویش کوي
ټوخیږي
یو نمبر بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کې
ته به کې
سره کم ته به کې څومره شدیده
خسره ګرم ته به ورشي مینه داس وینه تکښ نه اوپر شي بسې شین شي بسې وینه منډو ساوکو چا وینه تیس وینه خو لیتوش دا مشکل کې ده
تری نمبر توه
رحیمه
ته چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
درته اوس په زوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته څه یو راغوندې اوس خو اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي
کوټې څنګه دي خې دکته ودي
کوټې یخې د بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځینو
سينه او بغل سره څومره تبي کوي
نو سالو تبیم کوي پنځم کې دوامدار هم دسکان مسلسل درې تبیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سينه بغل زر شکیږي بیا یې اتبم زر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتیناو نه
دلته چا سره بستارې
زويسه
څه پیسې وې دي
سينه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل یو توحیدا پیز بندیدار زې شي کړو تک شین شو شو دې خاله لپس کای کولا او توحیدا ډیر
البته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بونډوس خه به داس کسان هم د خپل ماشومان د درملنې لپاره خارت راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرقی نه دا یا شو وای چې خسوای دی خو چې دغه یو خامخا سړه به دوی کیږي ای مریضی کې سینه بغل شي وای ته چې سینه بغل شو خو دغه میګوي چې عین خو به خرڅای وي سړه وي په لیارې کې دا تکلیف بیا یلته دخل اول وی بیا اکسرا وغوړي ټیس وغوړي دا ته بیا نه 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 اندغه ضرورت خو میګ پزوب خو خو پزوب سوره دای خو یخته د جماعت کو خو سوره و د بستر ته ملس نه ورسه د پجماعت کو خو دا سنوي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې ورغوندي خونه تودې ساتي ګرم خواړه ورکړي او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومان ته واکسین کول دي. نور معلومات په امریکا کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفی خاورو نو موړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه دی هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې خصوصا په هغه ماشومانی که چومرونه د 15 کال نه راخته بیا په هغه ماشومانی که زده یو کال نه راخته وی دانو تقریبا ډیر تهدید کون کې او وژن کې ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیر بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستنډرامینګ وایو، دا د سینه بغل د شدیدیدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدیږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذیه، هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر دو کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومانو لپاره د دل خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې بر علاوه د دې چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي، په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا، او د ماشوم ګرم ساتل، او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیته دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، داغه نه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي، تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېره ښه خبره دا ده چې دغه ماشومان ته باول کنټرول شي، د دوی د کور هوا پات تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذی ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کله شیرخواره دی یعنی د مور شودي خوري، د مور شودو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي ترڅو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایي؟
ګورې بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوسل کیږي، کوټه د دوی ګرمي کې دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیای،
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادی ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر ده شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي، که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګی چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او خې اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولی ځینې مایندې او پلرونه بیا د موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په فایل کې راپور تغ وکشي. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ تویل کیږي، یو ټولنیز ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښې اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي، ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نوموړی وایي،
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلود او لري، او دا په ما ډېره مثبت اغیزه لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیزه لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلود، یو بل یې درک کول، موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې، او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیزه لري، یعنی موږ د خپل مور پلار کردار، رفتار ځان ته جذبو، د غوی پشان منګه هم د خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو، نو ځکه دا په منګه ډیر مثبت اغیز لري.
مروازیه توی کومور او پلار دې مسائل ته پام ونکړي، نو دا به د اولادونو په روحیه ډیره بده اغیز وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکي ماشومان ډېر روغتي او ډېر خشن وي. کله چې د کور د بهر ورځې نور سره همداسې خشنه رفتار کوي، هغوی نه درک کوي ځکه چې هغوی عقدمند لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلی یم.
د مور او پلار په خپل مینځ کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپلو اولادونو لپاره یوه بیلګه یا الګو کېدلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ملالۍ بدارت وایي چې د خپلو اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل مینځ کې څنګه اړیکې سره پالي.
خوارم چې د خپل ماشومان او اولادونو مخکمه د خاوند سره ښه رویه وکړم او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي او هیڅ کلم خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وایي او یعنی سرګندوي، په خاطر د دې چې په ماشومانو ډېر تاثیر لري او روحیه یې ډېره خرابیږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سمې خبرې وکړي، د ماشومانو مخ کې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست په شان غږیږي او ما هم غواړي چې وخنده یې ماشومان مې هم، نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم. یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومانو مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په قار نشي او یا خدای نه کا دا صابانت د سه مختخاره نشي چې زما ماشومان دا خپل مخس کې وننسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خراب دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل وي، ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو د دوی جنگي زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړی ما د خپلو کارونو نه او همیشه د دوی په ډېره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابېږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا له مکتبه راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره ما هم تعلیم پاتې شوی او ډېر کارونه پاتې شوي.
د مور پلار په منځ کې خیاړي کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینوي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الله‌یار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی. او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینه او محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو داغه په نتیجه کې ماشومان او داغه اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري. او کسبا دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنتی پیغل شي هغه خاوندان وکي، هغه به د خپل خځه او خاوندان سره ژوند دی خي او هم د دین ای وختولنه ای وخت اجتماع انساني جوړيږي او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره خدمت لپاره یو خه اصل جوړیږي. ولګدې په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ ولکان به خپل کورنۍ ته انتقالي او داغه نټولنې ته انتقاليږي او په نتیجه کې یو تاریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبلی او زخم دا مسره ملکیږي. نو په لحاظه دی وجنه په حدیثو کې د خزه او د خاون د مینه محبت او د وحدت د جون امر شوی دی. رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو
نوم می رضات الله احساس ته د ماشوم د پر مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده که چرته د مور او د پلار وضعیت خوي نو د ماشوم د هغې نه خط تقلید کول شي او هغه په سالم روزنه باندې به اخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم د کابل اوسیدین کې. کله چې مور پلار خه محبت او مینا په مایز کې دی غوی ماشومان روشن فکر راځي، دی غوی ماشومان خه درس ویلای شي، جامع ته خه کار کولای شي. کله مور پلار په مایز کې جنگ یې شخړې یې اس کله دی غوی ماشومان درس نیسی ویلای، دی غوی تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. مننه که استاد، موږ ته وخت راکړه. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې په جنگ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولګوي، په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره سختي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي، او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند تر منځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات، دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرېباسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې، په خبرو کې یو بل سره کنځرې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیايي. یو ډول بل دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، له دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه او اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان چې رالویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنې مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي، ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې، یعنې کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولای شي، یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالم فضا ایجادول هم اول ګام دی، پورې د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام دی باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام دی کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم، کور واده. قدرمنه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
پاتکی گی زرزری چپنا نا مې دستور دې نر سترګې تورو ما سرسري چپنا نامې دستور دې نر سترګې تورو ما سرسري چپنا دې ¡Suscríbete al canal!